السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل شپږویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 15 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو دا خپرونه همدا شیبه پر فیسبوک هم پر مستقیم ډول خپریږي. د خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کاوه او وسلوال مقاومت یې د حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه شپږو میرمنو د بشري حقونو یو شمیر فعالانو پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویست په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویست پرون له دې مخکې د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د هوارۍ لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې او ویلي وو چې قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاري له 2018 کال څخه په 2023 کال کې د جمهوري نظام د پرزیدو تر وخته د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښاروالو وه. هغه اوس په جرمني کې اوسیږي. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي نن د لوټر جایزې د ټولنې لخوا په شمال کالدن ښار کې ورکړل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 16 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دینی عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نوم نومول شوې ده. هند له افغانستان سره د 10,000 ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام یا WFP سره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې 30,000 ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریه بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد مظاهره چیان وځپل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسا کې له دریو میاشتو راهیسې د بیلابیلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر دا قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسا کې د تقاعد عمر له 12 کلونو څخه 14 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ به په جون میاشت کې درې یو ورځنۍ لوبې وشي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 16 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سږکال په هند کې د اکتوبر په 15 نیټه پیلېږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیس د قانوني اسنادو لرونکو یو شمیر افغانان نیولی دي. په دې اړه له یو شنون کې سره هم مرکه کوو.
کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره اختلافات پیدا کیږي، اندې د خاطر یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي.
یو شمیر افغان کروندګرو خبرداری ورکړی چې سکل ښایي د کروندو او باغونو حاصلات راکم شي.
تیر بارانونو ډېره لږه ګټه مشته کړې ده چې هدیه کل هوای صرف راته سمه کړل، نور د اوبو د سطح لوړولو لپاره هیڅ پیدا نه درته کړې.
د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته په غزنی ولایت کې یو شمیر نجونو مدرسو ته مخه کړې.
زمان خوران نشکالای نر مدرسه تلاش زکال تا دیر طبقه زکور دا مدیر خوشحالای چی دی مرکز تلاش او دل تا مدرسه شو
نریوالو مسائلو تا کتنه کوو او نور مطالب هم لرو او ری دو تایر سره اوسی
در دی شیبی
د ازادی رادیو خبری ټولګه
سموک غاګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي په پا پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوال وایي چې د راجستر شویو افغان کډوالو لنیولو لکبلې اندېښنې زیاتې شوې دي په پا پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزا ککړ هم تاییدوي چې په وروستیو کې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر کېدو اسناد هم ورسره او یا ویزې درلودې د اغلی ککړ په وینا په تیرو دوه میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زنداني شوي دي چې 400 کسانو یا اسناد درلودل او یا ویزې ورسره وي په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته هم په پاکستان کې ځینې افغان کډواله واستازي وای او رسلغه چې په دې هیواد کې لملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شویو افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې ل دې ډلې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې هغه افغانان هم نیول کېږي ځورول کېږي او بیرته په رشوت خلاصېږي چې هغوی د ملګرو ملتونو سازمان یا هم د پاکستان د حکومت لخوا اسناد لري په پاکستان کې د کډوالو مدافع وکیله منیزا کاکړ هم مني چې په وروستیو کې پاکستاني پولیس هغه افغانان نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان او یا د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري اغلی کاکړ وایي په تیرو دوه میاشتو کې 1400 افغانان نیول شوي دي چې له دې ډلې 400 یې هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ایس ایس سی کارتونه ورکړل شوي یا هم ویزې لري خو بیا هم خبره چې دا کسان نیول شوي او پولیسو یې کارتونه او نور اسناد ضبط کړي یا لمنځه وړي چې په دې سره یې زمینه دې ته برابره کړې چې دغه کسان بیرته افغانستان ته ریپورټ شي په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کېږي چې راجستر دي خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کېږي له جګړو کډه شوي میلیونونه افغانان اوس هم په پاکستان کې دېره دي چې 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او دوی ته د پی او آر په نوم کارتونه هم ورکړل شوي د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه ورکړي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورونو مخه یې ونیول شي خو اوس دا راجستر شوي کډوال هم وایي چې د زنداني کېدو او ځورولو له ګواښ سره مخ دي د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ افغانان هم نیولي وو چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر د هیواد ته ورغلي وو چې 4 تنه یې د پاکستان په زندانونو کې مړه هم شول
د ازادۍ رادیو خبریال همایون هیواد و چې په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو د نیول کېدو د تازه مواردو په اړه جزئیات راکول ویل شوي دي چې په دې کسانو کې په نیول شویو کسانو کې هغه افغانان هم شامل دي چې یا یې اسناد درلودل او یا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د کډوالو په توګه راجستر وو محمد خاطر پردیس په دې اړه په پېښور کې له پخواني افغان قنصل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د پاکستان د حکومت او امنیتي ځواکونو د دې وروستیو نیونو علتونه څه دي
دا سلسله اوسنۍ نه ده البته دا چې تاسو معلومه ده چې د پاکستان افغانانو ته په پاکستان کې دوه قسمه اسناد ورکول شوي دي یو چې پی او آر کارت وو چې د یونیسیار په تفاهم یا د یونیسیار په مرسته باندې افغانانو ته ورکړل شوي 14,000 مهاجرین دي او دویم هغه دي چې هغې ته ACC کارډونه دي چې تقریبا 3,000,000 دي چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په تفاهم ورکړل شوي دي دا سلسله د پخوانه همداسې وه که تاسو ته معلومه وي په 2000 شپارسم کې هم د پاکستان حکومت لخوا دغه خلک چې هغه پیوار کټونه لارودل ډېر زیاتونه وشو. کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات به کې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره په ځینې مواردو کې اختلافات پیدا کیږي یا ځینې غوښتنې پیدا کیږي، دې د خطرې یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي او هغوی نیول پیل شي، د هغوی ځورول پیل شي.
جناب جلیلی صاحب، په دغسې وضعیت کې د طالبانو حکومت څه کړي دي او څه کولی شي، د څه شي توان لري تر څو دغه وضعیت کابو شي؟
تقریبا شپاړسم او د هغې نه وروسته چې مهاجرین په پاکستان کې نیول کېدل، د پیوار کټونو سره همیشه به طالبانو د افغانستان پخوانی حکومت یا جمهوریت په دې ملامتو چې د پاکستان حکومت سره دوی تعامل نه کوي او یا د پاکستان حکومت سره دوی تقریبا داسې کاري مذاکرات نه کوي چې د مهاجرینو د سهولت لپاره یا د مهاجرینو د نیولو دا مخه ونیول شي. بلان اوس خو دی په افغانستان کې دی پر سر اقتدار دي. هغه وخت کې خو دا قیمت د افغانستان د حکومت هغه حکومت نه غوښتل کېدل چې پاکستان په کابل کې هغې پر سر اقتدار و، اوس دی پر سر اقتدار دي. بلان دی ته اوس هغه زور او اوس معلوم دی زما په نسبت سره چې دی د خطر کوم قیمت کېښودل کېږي. خو تر اوسه پورې چې په ساحه کې مونږ وګورو، خصوصا پاکستان کې مونږ وګورو، د افغانستان اوسني حکومت لپاره داسې فعاله ډیپلوماسي نشته دی چې د پاکستاني چارواکو په ارتباط باندې دوی سره وګوري او دغه موضوعاتو په ارتباط باندې دوی سره تقریبا د بین المللي اصولو او یا د کنوینسونونو یا پروتوکولاتو چې امضا شوي دي او دغې په اساس باندې چې د مهاجرو په هغې کې خوندي دي، دغې په اساس دوی سره خبرې او ملاقات کوي.
جلیلی صاحب، دا د پاکستان د یوې خوا د افغانستان په اړه د افغانانو په اړه نړۍ طلبیګری کوي او د مرستو او د نورو مسایلو په اړه، خو له بلې خوا بیا په خپل هیواد کې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اوسیږي، د هغوی د نیولې لړۍ پیلوي، دغه دوه مخې چلند ستاسو په نظر په څه معنا کېدای شي؟
کوم کنوینسیون چې د جنیوا کې د مهاجرینو په اړه باندې امضا شوی دی، هغه کې پاکستان دا نه دی امضا کړی. پاکستان د هغه ملکونو نه و چې د مهاجرینو د کوربتوب څخه مذارت کړی. همدارنګه چې په کوم په شپېتمه لسیزه کې کوم پروتوکولات امضا شوي، هغه هم نه دي کړي. کوم مهاجرین چې تقریبا په اتیایمه لسیزه کې دلته پاکستان ته راغلي، هغه هم په یو سیاسي بیس باندې و چې دلته په یو سیاسي ګټه په هغې کې و. دلته هر کله چې سیاسي ګټې وګواخل شي او دغسې حالات راشي، طبیعي ده چې پاکستان حکومت به خپلې غوښتنې دې تر شا باندې لري. که هغه د بین المللي ټولنې نه وي، که د افغانستان د حکومت نه وي، او هغه په هر شکل باندې خپل امتیازات د دغې په ارتباط باندې غواړي.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري د جرمنی یو معتبره جایزه د لوټر په نامه معتبره جایزه ګټلې ده. ظریفه غفاري له 2013 کال نیولې د جمهوریت د سقوط تر مهاله د میدان وردګ ولایت د مرکز میدان ښار ښاروال وه، او دا د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ښځینه ښاروال وه. له دې جایزې سره لس زره یورو نقدې پیسې هم ملګری دي. ظریفه غفاري دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او غواړم چې د دې جایزې د څرنګوالي او اهمیت په اړه ترې وپوښتم. میرمن غفاري، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې هم فعالیت کړی او لومړنۍ ښځینه افغانه ښارواله هم وي. دا جایزه د څه په خاطر تاسو صدر کړل شوې؟
مننه کوم. دا چې زه هر دوه کالو کې د جرمني لوټر سیټیز په نوم چې کوم خارونه دي ځینو هغو فعالینو ته ورکوي چې هغوی په د بشر د حقونو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لاسته راوړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغانو میرمنو ته مختص شوی و چې د هغوی په نمایندګۍ ما ترلاسه کړم.
مننه. د دې جایزې اهمیت له نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا یې دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغانو میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نورو حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره د بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم همدا و چې دا یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمني کې یاست؟
بالکل هو، زه نه یوازې دا چې په ګڼو ایونتونو کې ګڼو برنامو کې ګډون کوم تر څو د افغانو میرمنو غږ ریپرزنت کوم، برحال په افغانستان کې زما د انجو له لارې زه کار کوم او دا انجو هم زه د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لاسته راوړم دغه له لارې فنډ کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغو میرمنو غږ ووسیږو، بلخصوص موږ چې حداقل لږ څه پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د هغوی په ګټه ده. زموږ نه یوازې چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه یوازې دا چې د اوس لپاره، حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنان.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي، لکه د میرمنو د کار په وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزې لرلی، قیودات اغیزې لرلی. خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري، په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو، او تر ټولو مهم موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بلخصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفا راته ووایي میرمن غفاري چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالانه، مخصوصا هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې په خوا کار کړی او اوس هم ویلې دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې یې یو بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل هو، موږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بالخصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی. په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوندانه، بالخصوص د افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بالخصوص د غوی غږ ریپرزنت کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
ډیره زیاته مننه ظریفه غفاری. قدرمن اوریدونکو، د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاری و چې د جرمنی یو معتبره جایزه د لوټر په نامه یو معتبره جایزه ګټلې، او دا جایزه نن د جرمنی په یو ښار کې ظریفه غفاری ته وسپارل شو. ورزو نورو مطالبو ته، د افغانستان په ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او بڼوال شکایت کوي چې سکل د دوی د باغونو او کروندو په حاصلاتو کې ښایي کموالی راشي. دوی وایي چې په وروستیو اورښتونو او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي او د ونو غوټۍ یې له منځه وړي دي. سنا کاکړ په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره ده. سنا، مهرباني، د دې موضوع جزئیات واوروئ.
سلامونه تکاسه تاسو ته اوس موږ ټول د ټیم کو اوریدونکو ته سره چې تاسو ولې موږ د همدې موضوع په اړه له شمیر کروندګر او بڼوالو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې سکال به د دوی د باغونو او کرنیزو ځمکو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. یو له دغو بزګرانو څخه چې فهیم نومیږي وایي چې وروستیو اورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دوی وایي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهم زیاتوي چې د کیمیاوي سرې یوې کڅوړې به یې هم له 1400 افغانیو څخه له 4000 تر 4500 افغانیو، او د یو ترکتور کرایه په هر ساعت کې له 200 افغانیو څخه 1500 افغانیو ته پورته شوې ده. او له بلې خوا دا په داسې حال کې ده چې په خبره یې د دوی حاصلات به د تیرو کلونو نیمایي وي. د کندهار ولایت دامن ولسوالۍ اوسیدونکی ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې یې مثبت اغېز نه دی کړی. هغه زیاته کړه
تیر بارانونو ډېر لږه ګټه مشته کړې ده، چې حد یکل هوای صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره هیڅ پیدا نه ده راته کړې. دلته د اوبو کاسه ورځ په ورځ ډېره ټیټیږي. که چیرې د دالې بند کاسه نه وای ډکه سوې، بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1350 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسېدنې پلان په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت وایم د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی. مننه.
د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ.
بوسر با خوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
پاندې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمایزو مسایلو ته. ایرانی چارواکو هغو ښځو ته خبرداری ورکړی چې د دوی په وینا حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې بې حجابه میرمنې وپیژندل شي، نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړې. ایرانی چارواکي وایي چې بې حجابه میرمنو ته به سخته سزا ورکړي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
تکل صاحب، لکه څرنګه چې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړل او د راپورونو په وینا مو وویل چې په ایران کې پولیسو نن په عامه ځایونو کې لکه له شاپینګ سنټرونو سره، له دوکانونو سره او په پارکونو او په ځینو ځایونو کې څارګرې کمرې نصب کړې دي. د دې کمرو له نصبېدو وروسته د ایران د لوی څارنوال مرستیال علي جمادی رسنیو ته وویل چې له دې وروسته به پرې نشتي چې څوک حجاب مراعت نه کړي. ده خبرداری ورکړ که چا حجاب نه و مراعت کړی، هغه به جنایي محکمې ته معرفي کوي او بیا د استیناف حق هم نه لري. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارندوال د دې چارواکي دا خبرداری په داسې وخت کې شوی دی چې پولیس هم له ده سره هڅې یو ځای پیل کړي دي. پولیسو تېره اونۍ ویلي وو چې سرګرې کمرې به په لنډ وخت کې په ټول ایران کې دوی نصب کړي. په ایران کې میرمنې او نجونې حجاب د دې له خاطره هم د راپورونو له مخې نه مراتوي چې دوی یو ډول اعتراض کوي. تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې چې کله 22 کلنه مهسا امینی په ایران کې د پولیسو په توقیف کې ووژل شو او دا په دې تور نیول شوی وه چې حجاب یې نه دی مراد کړی، په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې د دې مظاهرو په ترڅ کې ګڼو کسانو ته مرشوغ له هم واوښته، خو بیا پولیسو دا مظاهرې وځپلې. له هغه را وروسته ایراني ښځینه فعالانې کله ناکله په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپروي چې ټکرۍ نه یې په سر کړی، او د دوی یو شمېر پیژندل شوي میرمنې هم په دغو هڅو کې برخه لري او اشتراک یې کړی دی او داسې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي چې د هغوی په تقلید په عامه ځایونو کې نورې نجونې او میرمنې هم ورته هڅې کوي، او اوس د ایران حکومت غواړي چې د دوی مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر و چې د ایراني چارواکو د خبرداري جزئیات اورول. ایراني چارواکو ښځو ته د حجاب د مراتولو د نه مراتولو په برخه کې خبرداري ورکړي. په غزنی کې د هغو نجونو لپاره چې له تحصیل او له تعلیمه به برخې شوي دي یو دینی مرکز پرانستل شوی. د دې روزنیز مرکز مسؤلان وایي چې نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډېری نور پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
مروه پایزی په غزنی ښار کې په یو لیسه کې زده کوونکې ده، خو دا چې پر مخې د ښوونځي دروازې تړل سوي نو له څو ورځو څخه یوې دیني مدرسې ته ځي او هلته یې د دیني زده کړو پیل کړی دی. دا وایي نه غواړي چې هسې په کور کې کښېني او بې تعلیمه پاتې شي.
موږ د دې لپاره ډېر خوشحال یو ځکه چې په نور مدرسو کې چې دي زموږ خوران نه شي کولی نور مدرسو ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده او نه شي کولی هلته درس. موږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشه او دلته مدرسه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز پرانستل سوی چې د له زده کړو څخه محرومه سوي دي. د دغه دینی مرکز جوړونکي وایي له دې کار څخه یې موخه نجونې درسونو ته هڅول او د هغوی پام دینی زده کړو ته اړول دي، خو تر څنګ یې دا چې نجونې خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړي. د دغه دینی مرکز مسؤول مدیر تیمور شابیات وایي دلته نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډیری نور پروګرامونه هم برابرېږي.
دا یو هغه پروګرام دی چې موږ پیل کړی دی، ځکه چې اوس ښوونځي تړلی دي، نو هدیه کال انجونې به په دینی برخه کې هم یو څه اندازه پوهه ترلاسه کړي، خو تر څنګ په پام کې لرو چې په راتلونکي کې له دې لارې د زده کړو خطاطۍ او داسې نورو پروګرامونو هم د ښځو لپاره پرانیزو.
ښاغلی بیات زیاتوي نه یوازې موږ د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې دلته موږ د ویناوو د خویندو لپاره د حجاب د زده کړو په تړاو او ډیری داسې نور پروګرامونه هم لرو، خو د دې تر څنګ اوس موږ په دې موخه چې د ښځو زده کړې نسته موږ وکولای سو چې ښځې له دیني ارزښتونو څخه خبرې پاتې سي. لیزا نظامی بیا په دغه مرکز کې یو ښوونکې ده. دا وایي اړتیا لیدل کېده چې دغه مرکز پرانیزي تر څو خپلو خویندو ته د درسونو سلسله جاری وساتي.
دغه مرکز چې موږ پرانیستی په دې خاطر چې زموږ ډېرې خویندې له بده مرغه چې دینی معلومات یې بیخي لږ دي، یعنی پوهه نه لري، نو په دې خاطر مو دغه مرکز خلاص کړی چې زموږ د خویندو دینی معلومات زیات شي او د دین په اړه هم پوه شي چې دین یعنی څه معنی، خو تر څنګ به نور پروګرامونه هم ولرو چې نجونې زیات پرمختګ ولري.
په غزنی کې ډیری هغه نجونې چې له ښوونځیو منع کړی سوي د خپلو بوختیاو په خاطر یې دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره مخه کړې ده، خو دوی بیا هم د طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د دې خپرونې وروسته یو څو شیبو ته. په پاتې خپرونه کې تاسو د روژې مبارکې په مناسبت د ازادۍ راډیو د یوې ځانګړې بستې اوریدو ته رابولم.
ژوند په روژه کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز مشق اللہ یم حیات یم حیاتی کام ماشاءاللہ دی روزے اول ورځ ده او تر اوسه پورې کارونه داسې چندان خوند یې نسته، لږ لږ ستا خو مسه چندان خوند یې نسته. انشاءالله تعالی پنځلسم شپاړسم د روزې ملي کارونه ماشاءالله بیا ډېر ښه کېږي، جمع جوش ډېر ښه کېږي او خلک کالي مالی راوړي، کارونه ډېر ښه کېږي. خدای دې کارونه په خیر سره کالم کسي موږ منتظر یم دته یو څه خیاطي کارونه په خیر سره پنځلسم شپاړسم بعد لږ زره کسي او لس ورځې کار وي.